په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د اردوونکو د شاهین بنریما تاسو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولن راپورونو تفصیلي لرو. زموږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري. په لومړي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشهي پړمبه د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو د مالی مرستو اعلان کړی دی. برسلز کې نړیوالې ټولنې افغانستان سره په راتلونکي څلورو کلونو کې د څه د پاسه 15 ارب ډالرو د مالی مرستو ژمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د نوي سیکرټري جنرال لپاره به رای شماري نن کېږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوې غونډه کې دغه هیواد سره د 500 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی. د یورپي یونین په ویبپاڼه خپرې شوې یوه مرکه کې ښاغلی عزیز وویل پاکستان مخکې هم د بیلابیلو منصوبو لپاره د افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو مالی مرستې کړې وې چې په هغې کې ډېرې مکمل شوې دي. نو دا ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پریکړه وکړه چې راتلونکي پړاو لپاره به نورې 500 میلیون ډالره مالی مرستې ورکوو او د دې لپاره به د منصوبو نشاندهي د افغانستان په نوي جوړ شوي چوکاټ کې د افغانستان د حکومت سره په مشاورت کېږي. د ښاغلي عزیز په خبره افغانستان سره به دا مالی مرستې د آبادۍ د مختک په مت کې کیږي. غونډې ته د وینا پر مهال سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د څه د پاسه 15 ارب ډالرو ژمنې وکړې. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو تګلارو مشرې فیډریکا مغرینی تېره ورځ وویل چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د څلوېښتو کالو د شخړې نه پس د امن د معطل شوي بهیر د بیا بحالۍ لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو د اعلی چارواکو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې موخه ګډون درلود چې څنګه تر 2020 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مت کې مالی مرستو ته لاره هواره کړل شي. خو د دغه مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان له پکار وي چې په ملک دننه په سیاسي، معاشي او ټولنیزو برخو کې اصلاحات راولي. غونډې ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني وویل دی وایي دا یوه ژمنه ده. د دې ژمنو پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري. خغلی غنی غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هیواد یې وار له مخه په یو شمېر برخو کې اصلاحات روان کړي دي. د امریکا پوسټ پخلی کړی چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې د غزمې پر مهال وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د تېرې نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې دا سرتیری ووژل شو، خو بل کوم امریکایي یا افغان سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. د پینټاګون په بیان کې راغلي چې د امریکایي پوځیانو موټر هغه مهال د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار شو چې غوښتل یې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د داعش وسلوالو د دې پیښې مسؤولیت منلی. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د میدني کراچۍ پولیسو د یو سیاسي ډلې نیولې شوي تن په وینا د ښار اجداباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهله او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکۍ کې پټه کړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه کړې ده. مشتاق مهر زیاته کړه
پښتون فورنسک بھی کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہتھیار پہلے کسی کراچی میں
دیوائی منگ بد دی وسلے معائنہ کو چ دوڑان دی نہ پ کراچی کے ہو استعمال شوی نہ دا دغه کور پ اڑ پلٹنی روانی دی چ پ اخری ز دل تسوق اسیدو یا چالے پ کرایا ور کڑیو پ دی وسلے کی د دولتی زواکونو او ناٹو وسلے سر سر بلٹ پروف جیکٹ ہم شامل دی
اس میں نیٹو کا بھی ہے وہ اپ کو اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے اس میں بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں.
د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستل شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانه خیستو او دا دعوه یې کړې چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه. څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او هم دا وسله د محرم په 9 یا 10 نېټه د ترهګرۍ د کومې پیښې لپاره راوړل شوې وه. بلخوا د کراچۍ سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوند ایم کیو ایم د یو بیان له لارې ویلي دا زموږ د بدنامولو هڅې دي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتی کونسل په غونډه کې د خفیه رایې شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس غالب امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوتی اریاس به د دغه سازمان راتلونکی سیکرټری جنرل شي. د سلامتی کونسل په 5 مستقلو غړو کې یو هم تیر ورځ د ښاغلي ګوتی اریاس د دغه څوکۍ لپاره د امیدوارۍ مخالفت ونه کړو. دا په 15 غړو مبني د کونسل د خفیه رایې شمارې شپږم پړاو و. ګوتی اریاس په 13 پړاوونو کې هم تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. نن به په سلامتی کونسل کې په دې اړه رسمي رایې شماري کیږي او بیا به د یاد کونسل د دې پریکړې لازمي منظوري لپاره د جنرل اسمبلی نه اخیستل کیږي. ګوتی اریاس به د جنوبي کوریا سره تعلق لرونکي موجوده سیکرټری جنرل بان کی مون پر ځای نوی سیکرټری جنرل کیږي. او وروسته خبر دا چې فرانس هڅه کوي سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه یو قرارداد لپاره حمایت ترلاسه کړي سو چې د شام د جنگ د پلی حلب خار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارولت سره وګوري. د دغې ملاقات په اړه ماسکو نور تفصیلات نه دي په ډاګه کړي خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ د لانجې وروسته له هغې زیاتې شوي چې روس د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د شامي ځواکونو ملاتړ ته دوام کړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ولسي وګړو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې منصوبې په اړه د روس ملاتړ ترلاسه کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اورید اوریدونکو چې مجید بابر ته تور وړاندې کول زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شي. وزیر اعظم نواز شریف ویل دی د هندوستان سره ټول معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي.
هم نے دو ٹوک اور غیر مهم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونو دغلته د هزاره قبیلې د څلور زنانو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې.
هغه ورځ دلته پریس کلب په مخ کې دلته یو گاڑی باندې فایرنګ شو، سړی وتښتېدل. دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمہداری ده.
پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان سره به د 500 میلیونو ډالرو مرسته کوي. زموږ ونیزه خپرونه مشالونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. نوموړي دا څرګندونې په برسلس کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا په مهال کړې دي. ښاغلی عزیز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان هم وکړو. نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د بروکسل په کانفرنس کې د ګاونډي هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې د اعلان ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز د افغانستان د ادارو د بیا ودانې لپاره افغان محصلینو ته د طب انجینرۍ، بانکداری او نورو څانګو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو ژمنه هم کړې ده. عزیز افغان محصلینو ته سکالرشپونو د ورکولو ژمنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې هم افغان محصلینو ته په بیلابیلو برخو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره د زیربناو، تعلیم او روغتیا په برخه کې د 500 میلیونو ډالرو مرسته کړې چې له مخې ځینې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ. دا یې غوره لار اوبلله او ویل سوله ییز او باثبات افغانستان د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. پاکستان به د څلور اړخیز کارډینیشن کمیټې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه جاری ساتي.
راپور مورده اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غونډه د بلجیم په مرکز برسلس کې پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې تر هغې زیاته مرسته اعلان کړه چې افغان حکومت تمه لرله. په دغه اړه باندې تفصیل احمد شیبر راکړي.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د پنځه اویا هیوادو او شاوخوا شپږ ویشت نړیوالو موسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له ژمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیتسا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د پنځلس اشاریه دوه میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. پنځلس اشاریه دوه میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کاله وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
پولیس چارواکي دا کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د یو کور څخه لوی شمېر وسله نیولې ده چې پکې د ناټو ځواکونو د وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامله ده. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د دې وسلې په خستو کې د یو سیاسي ګوند مهم مشران ککړ دي. بلخوا متحده قامی مومنټ په یو بیان کې ویلي دي چې دا د ګوند د بدنامولو یو سازش دی. تفصیل د محمد عمران پر راپور کې.
د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نه کوو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوې نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالای په کرایه ورکړی و. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بولټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو او دا دعوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه، څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرۍ د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتا چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں
دیوائی دین ولیشوی ملزم پر وینا چی دا دی وسلے پا اخستو کی یو سیاسی ڈلا کا کڑتیا لری چی پکے لویلے نمونا شامل دی. زمان پا لٹنے روانی دی چی دا وسلہ چا اخستے وا او دا اخستو موخی سوا. پا دے کہ پا لندن کے ناس سیاسی خلق ہم کا کر دی چی دا ہندوستان دا استخباراتی ادارے را سرا اڑی کی لری او پا سویلی افریقا کی ہم اخپل خلق لری. دا دوی مقصد داو چی پا نہم یا لسم محرم د طرح گرے کوملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د ښار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جاز ویشتونکي ټوپکې، راکټ لانچرې، لاسي بمونه، د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشنکوفونه، د لکونو په شمېره کې کارتوسونه او بولټ پروف جیکټ شامل دي. یاد دی وی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خراب وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستی وو او د کراچۍ بدمنې د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوي یو راپور کې ویلې شوي چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنۍ 19,000 کنټینرې بې درکه شوي چې پکې وسله هم شامله وه. خو د 2011 میلادي کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنټینرې نه دي بې درکه شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300
او 15,100 کلو هرتز.
اوس اردو د بلوچستان مرکز کویټ دا چرته چې سیاسي او مذهبي ګوندونو دغه پیښې په کلک غندنه کړې، په کوم کې چې د ناصرګند وسلوالو ډلو لخوا د هزاره قبیلې 4 زنانه په هدفي توګه په نښه شوي او وژل شوي دي. د پیښې پر ضد 13 ورځ په کویټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. نور حال د ایوب ترین په راپور کې اورو.
د کویټ پر کرایي سړک په وسوارلي موټر کې د هزاره قبیلې پر زنانو د ټکانو د پیش په ضد 13 ورځ د کویټ پرس کلب مخته د هزاره ډیموکراټیک ګوند له لوري و احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو نه یوازې د حکومت په ضد شعارونه ورکول، بلکې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوله. په دې اړه د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل و مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د حکومت ذمہ‌داري ده.
اوس خو په هر کوڅه کې ایف سی ولاړ ده، پولیس ولاړ ده، او د دې کم چې موږ اورېدلی دي در دېرش زیات انټلیجنس ایجنسیان دي. نو اول خو د دې باندې دا خبره راځي چې دا انټلیجنس ایجنسیان څه کوي، او بیا څنګه هغه ورځ دلته پریس کلب په مخ کې دلته یو ګاډي باندې فایرنګ سوا سړی وتښتېدل سو، دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمہ‌داري ده.
بلخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو تر څنګ د ښځو د حقوقو د تحفظ ټولنو هم د زنانو د هدفي وژنو غندنه کړې ده. په دې ترڅ کې د حرمتي نسوا فاونډیشن د کویټ مشرې میرمن حمیده علي و یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د هزاره قبیلې پر زنانو د برید مخه د کویټ شاریان په جنگ کې د اخته کولو سازش و، خو اولس دغه هڅه ناکامه وګرځوله.
وہ لوگ روتے تو اسی لیے روتے ہیں، اسی لیے آہو بکا کرتے ہیں کہ آخر انسانیت کی.
میرمن حمیدہ علی وائی چھ پدا گا ڈول پیشو باندھی خلق پدے ہم جاڑے چھ دل تا انسانیت جنازہ وزی. مش په پاکستان کې وسیږو او د پاکستان لپاره مې قرباني ورکړې ده. موږ یوازې د حکومت څخه د خپل ژوند تحفظ غواړو. هلته تیر ماښام د شی او سنی عالمانو له لوري یو ځل بیا وایو خبري کانفرنس ته وینا سوې ده. د وینا کوونکو لخوا ویل شوي دي چې دوی به د کوټ ښار د امنیت او په قبیلو کې د ورورګلوي په ضد د وسلوالو ډلو هر هڅه ناکامه وګرځوي. په دې اړه د بلوچستان شی کانفرنس مشر سید داود اغا راته وویل:
د کوټ شهر کې د ټولو لوی پریس کانفرنس مشران راغلي، علما کرام، اهل سنت، اهل تشیر، نور اکابرین، سیول سوسایټي خلک راغلي. او دا یقینا چې کوم ملک دشمن عناصر دا هغه خدا رقم کارونه پسند نه کینه نه خوشي. نو پر دا خاطر ټیک دوه غنټه بعد دا را اثر پیش تا هم قبایلی خلک پښتون، هزاره، بلوچ، نو موږ د خپل یو کلچر لرو. نو پر کم از کم پر زنان باندې څوک دغه ټکان نه کوي.
دا ونی ورته چې د شنبه په ماښام په کرانی سړک د وسلوالو کسانو لخوا په یو سوارلي موټر د ډزو له امله د 4,000 ښځو په ګډون یوه پښتنه میرمن وژل شوې وه. وروسته یې پړه د لشکر جنگوي العالمي ویان په غاړه اخیستې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري کړي، هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د هندوستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. تېره ورځ د پاکستان د پارلیمان شریکي غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان حکومتي او د مخالفو ګوندونو غړو ویلي دي چې نړیواله ورورولي او ملګري ملتونه دي په کشمیر کې د انساني حقونو د خلاف ورزیو نوټس واخلي. پاکستان پارلیمنٹ دا ویلی دی چې ملګری ملتونو ته پکار دی چې د کشمیر د ستونزې د هواري د پاره خپل لوس پوره کړي. نور تفصیل رفعت انجم راکړي په دغه راپور.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان د جنگ خلاف دی او موږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمنت مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې موږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کولو نه بند نه وروستو کیږو. وزیر اعظم وایي چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګري ملتونو په فورم یې هم د هند واک تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړې، خو د هند لخوا کشمیري ولس سره زیاتې کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستلې کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په حق له وویل چې غیر جانبدار تحقیقات وکړي شي. پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
هم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
دیوائی مونږ په واضح تو گو ویل چې پاکستان امن غواړي او پاکستان د جنگ اراده نه لري، خو د ملکی سلامتی او دفاع لپاره د هر قسم کاروایانو به سخت جواب ورکړی کیږي او د پاکستان پوځ د هر قسم حالات او چیلنجونو سره مقابلې لپاره هر وخت تیار دی. ټول ولس متحد دی.
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کر چې کشمیری ولس د اویا کالو راهسې دا غلوس په تمه دي کوم چې ورسره ملګری ملتونو کړی وو. په قومی اسمبلی کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي. د سچ رټول نه غټ مثال د سارک غونډه ده، په کوم کې چې پنځه ملکونو د ګډون نه انکار وکړو. موږ له په دې حق له سوچ کول پکار وي. خورشید شاه زیاده کړه چې په ملګری ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر ښه وو، خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معامله اوچتول پکار وو. په حکومت تنقید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې دوی له پکار وو چې د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دي په هغې د عمل درآمد وکړی شي، خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري. یاد دې وي چې د پارلیمان مشترکه غونډه د هند واک تر لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتاو تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوې وه.
دغه راپور هم په دغه موضوع باندې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلیمان یو شمېر غونډې شوې دي. وخت په وخت باندې آل پارټیز کانفرنس او سیمینارونه هم کیږي. په دغه سیمینارونو او کانفرنسونو کې ژمنې او وعدې هم کیږي، خو ډېر کارپوهان وایي چې دا سهم که د جمهوري نظام د پاره ډېر ضروري دي، خو په پاکستان کې پرې عمل نه کیږي. په دغه اړه باندې ګل ایاز نور معلومات راکړي.
د ټولګوندیز غونډو یوه ابیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو را یوځای کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه. له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوې، خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې. د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی، ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي، خو باید ټولې فیصلې په پارلیمان کې وشي. نوموړي ویل
کومې خبرې چې په کار دا ده چې پارلیمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کیږي، هغه کې غلطه چې اتفاق ونه شي، نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارٹیز کا پرسنو په ذریعه پارٹی راجو. کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس را واړي، خو لکه چې ما عرض وکړو خبر دا وی چې فیصله زیاتره پارلیمان کې کېږي، او څنګه چې پارلیمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او په هغه کې پارٹی هم شته، پارٹی او پارلیمان لیډران هم شته. نو په کار دا چې هغه فورم باندې کېږي، خو پاکستان کې زیاتره افراسیاب
خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوریت پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړ شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي. خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي. نو موړی لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول، یو سلسله یو ترتیب روان کړ او دا غې نه بعد هم چې څه داسې غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي، پارلمان راوغواړي، خبره وچیړي، څه غور فکر شروع شي. د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو.
ایاز وزیر د ټول ګوندیز غونډو کمزوري هم په نښه کوي او وایي
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي. څه ګامونه اخیستي د شک نشته په کې، خو هغه کې لږ تیزي په کار وه. نو تیزي ولې نشته؟ دا باید چې حکومت خپل د
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی خو پرې عمل نه کیږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوښي بغیر یوه فیصله هم نه کیږي. نوموړي وویل
پالیسي جوړول صرف نه، اقتدار صرف نه، د پالیسي چې عملي کیږي د هغې لپاره هم فوجیانو خپل سړي ذاتي دي. دغه شانتې نیب دی، نیب کې ټول فوج ناست دی. دغه شانتې پلاننګ ډیویژن دی، هغه کې فوج والا دی، هغه دا اے پی سی کی دادی کئی نو دا دا خی دو مقاصد دی دے اے پی سی. یو مقصد دادی چے بھائی او خی چے یار مونگا ہم سکو لکی آئیو. دوہم چے دے نو حقا کل کل فوج تا ہم دا خی چے یار گنے دا سموریت یا دا پارلیمنٹ دا پاتے کے دو دا پارا دا گندون یو دی او دی نور مسلو کے ہم سویلی شی سکوالی شی.
اکرام ہوتی زیادہ کلا چے دا حقیقت خکار شوی چے دا ٹول گندیز غنڈو حقا نتیجی ندی ورکڑی چے دا کمو تم کېدا. خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهم معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي.
ولایز راپور مورده اوریدونکو او بلخوا پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز ادارې لیکلي دي چې د اکتوبر په 14 او 15 په برسلس کې د کابل په اړه غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهمه موقعه وه. مقالې کې راغلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو رئیس افغانستان ته په مرستو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو باید د افغانستان سره نړیوالې مرستې هم دغه شانتي جاری وي. تفصیل انیس اجمل په دې راپور کې راځي.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز ادارې لیکي په دې اونۍ کې بعد برسلس غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې لارې جوړولو ته مهمه موقع پیدا کړې. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره کمی راغلی دی. د 2002 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې افغانستان ته په ورکړل شوو 55 ارب ډالرو کې یوازې 2.8% د نادولتي ادارو په ذریعه لګول شوي دي. مقاله لیکي ځینې مرستندو یا ادارو دا باور لرلو چې افغان حکومت د دوی پیسې په مؤثره توګه لګولو کې ډېر کمزوري او درغله وو. مقاله بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي چې نوموړي د خپل حکومت پر مهال د سیاسي ملاتړ لپاره په قومي او ولایتي کچا په حکومت کې د ډېرو لوړپوړو کسانو دندې بدلې کړې وي او اکثره درغله چارواکي مستثنا کړي وو. پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز ادارې لیکي افغانستان ته په ورکړل شوو مرستو کې یوه بله ستونزه د هغې لګولو په برخه کې ده. د 2002 کال نه تر 2010 پورې مرستندویه ادارو د ټولو مرستو له نیمایي څخه زیاتې امنیتي څانګې ته ورکړې دي. په عین حال کې د ټولو مرستو یوازې 3% د تعلیم په برخه کې لګول شوې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې پرایمري او میډل سکولونو ته پتلونکو ماشومانو کې 60% له سکولونو بهر دي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي افغانستان ته د راتلونکو 5 کالونو یعنی د 2018 نه تر 2021 لپاره په ولسي کچا د اخراجاتو اندازه 80 ارب ډالر لګول شوې ده، خو په وسطن ډول په دای هواد کې هر کال 70% اقتصادي تشه راځي. افغان حکومت تمه لري چې دغه تشه به د بهرنیو مرستو په ذریعه ډکه کړي. مقاله لیکي کې افغانستان د خود انحصاري په لور د راوستلو لپاره باید افغان دولت او دغې مرسته کوونکي ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. مقاله لیکي کې د دې کار د پیل لپاره باید مرسته کوونکي ادارې د مرستو یوه لویه برخه د افغان حکومت د بجټ او قومي نظام له لارې ورکړي. پروجیکټ سینډیکیټ سیلنی سه ادارې لیکي په 2013 کال کې د افغانستان په موضوع په کانفرنس کې مرستندویه ادارې له افغان حکومت سره پر دې سلا شوي وي چې د پوځي اخراجاتو نه علاوه د پرمختیایي مرستو لږ تر لږه 50% برخه به د حکومتي بودیجې له لارې ورکول کی.
راپور هم اورېده اوریدونکو په پښتونخوا کې 9:30 شوي دي. د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې دغه هیواد سره د 500 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره دغه هیواد سره د څه د پاسه 15 لس ډالرو ژمنې وکړې. د امریکا پوسټ پخلی کړی چې یو سرتېری د افغانستان په ختیځ کې د غزمې پر مهال بدل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د 13 نه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال په 14 کې دا سرتېری ووژل شو. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د میندني کراچۍ د پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهل او هلته د یوې لوی مدیرا حصې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکه کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لوی او وړه وسله ترلاسه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتی کونسل په غونډه کې د خفیه رائے شمارې لالارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس غالب امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوتیریس په دغه سازمان راتلونکي سیکرټری جنرال شي. فرانس هڅه کوي سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه یو قرارداد لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ ځپلي حلب ښار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي.
مهم خبرونه باور درودون کو سرزو اسلام آباد ته چرته شریف تنجم زلی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي ترقیاتی فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمیرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیرو 2 لسیزو راهیسې یو حکومت هم خپل ذمهواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډېر ځل د حکومت پام راګرځولی او دا معاملې په غیر ضروري توګه ځنډولو اسخود نوټس اخیسته. ادارې وایي چې د نهي پروز د دې کیس اورېدنې په وخت جسټس میا ساکي په مشرۍ کې درې رکنی بینچ سرشمیرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړی او دا کاري بجنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وایي چې هم د سرشمیرنې د لارې بوانومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محروم دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاري کړو چې په راتلونکي اورېدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمیرنې لپاره پوسټ کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمیرنه کې راپېښو ستونزې په ګوته کوي. لکه چې دا د ټولو د مفاد معاملہ ده. اداري خیر کې وایي چې سرشمیرنه لوړان د ډېر ځنډ کار شوی خو حکومت له پکار دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغه دې نظر وکړي او د نادره په زاویه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دې غور وکړي چې داسې سرشمیرنه د آئینی تقاضو مطابق هر لس کال پس کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په خوا به د کوټه ښکلا کتو لپاره د غونډ مرګ نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدمنه ښکار ده. اداري په وینا چې کوټه کې داسې لړزون کې پیښ شوي کور ته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر پاڼې ورل پکار وی. ادارې زیاتوي د کوټې په سانحه کې د سلو نه زیات د وژل شوي وکیلانو د خپل خپلوانو ویر لا ختم نه دی چې په کیرانی روډ د سلور خوځو د وژنې پیښه مخې ته راغلي. د تحقیقاتونو معلومه شوه چې دا د هدفي وژنې پیښه وه. ادارې لیکي نسلي لسانی او په فرقه ایز بنیادونو د وژنې سلسله د یو مدیر حاصل را روانه ده خو تر اوسه پورې په دې قابو اون موندل شو. د کرکه او نفرتونو فصل داسې کړل شوی چې د دې په مکمله توګه د ختمولو بغیر سلار نشته. ادارې وایي سکیورټي ایجنسو په شمول حکومتي ادارو له داسې جوړول وی چې د یو عام دن د ځان او مال پکې تحفظ وی. خو داسې پیښو پر لپسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامش ته. ادارې خره کې لیکي چې په انتظامی عمر کې د زر نه کار اخیستونکو خلاف د سخت کاروایی وکړي شي نو بیا ممکن نه ده چې وسلوال عناصر په خپل منصوبو کې کامیاب شي. بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وی چې په کوټه کې یو واری بیا امن پزای شي.
مطبوعات
نړیوالو مطبوعاتو طرز اوریدن کو نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکلي دي د کانګرس دوه غړو تیر میاشت په بل کې ویلي پاکستان پر ریاستی توګه د ترهګر ملاتړ کوي، په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې هم ترهګری د یوې آلې په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسېره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی تیرا میاشت کانگریس دو غړو ٹیٹپو او ڈانا رورا بیکر په امریکایی کانگریس کی یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړی دی. ٹیٹپو د دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپل وینا کې وویل د اوساما بن لادن د مېلمه کولو نه واخلې تر حقانی ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي، ځکه چې د امریکا مرسته خو نه کوي. که چیرې دغه بل منظور شي نو په پاکستان به په قانوني توګه دا چاپ ولګي چې دغه هیواد د ترهګرو مرسته کوي. بلخوا د دغه بل د وړاندې کولو یوه ورځ وروسته چین وویل چې دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه به هم د پاکستان د موقف حمایت کوي. په دغه بل کې دا ویل شوي دي چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او له دې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هیواد ته هم دا ویل غواړي چې ګینې د ترهګرو او وسوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسي بدل کړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز لیکي افغان امنیتي عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او د دغه سیمو نه طالبان په شا وتنبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړې پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وژل شول. په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتي چک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ ژوبله واخته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوري لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا وروسته د امریکایي او برطانوي عسکرو په مرسته طالبان د دغه سیمو نه وویستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې د پاکستان او هند ترمنځ په پوځي لحاظ حالات ترنګړي دي. دواړه غاړې کوشش کوي چې په سفارتي کچه د نړیوالو ډېره همدردي ترلاسه کړي. له امریکا څخه خبرېدونکي فارن پالیسي مجلې په دغه غاړه یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د بشیر غواخ نه وو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې په کشمیر کې هندي او پاکستانی پوځیانو پر یو بل ډزې کړې دي چې د جګړې خطر زیاتوي. په مقاله کې راغلي چې ډېر لري په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو سفارتونو کوشش کړي چې خبرلان ته د خپلې خوا معلومات ورکړي. دوی په کشمیر کې د برلاسۍ معلومات ورکولو لپاره خبرلانو ته د غرمې ډوډۍ او دعوتونه برابروي. مجلی لیکلی چې لیوی خوا د پاکستان په سفارت کې د کشمیر لپاره د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي سنټر مشاهد حسین سید حاضرینو ته د هند لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ډېری خبرې وکړي. نو بلې خوا ته د هند په سفارت کې چارواکو خبرلان ته وویل چې هندوستان د ترهګرو ډلو په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ډېرې خراب شوې چې د ستمبر په 13 تاریخ وسلوالو په کشمیر کې 19 هندي پوځیان وژل. تر دغه وروسته هند اعلان وکړ چې دوی له لاین آف کنټرول اخوا د وسلوالو په مرکزونو سرجیکل سټرایکس یا ناڅاپي بریدونه کړي دي. هند پخوا هم د کنټرول تر کرخې اخوا ډزې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې حملو کول یې منلې دي. پاکستان دا نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې په واشنگټن کې د پاکستان او هندوستان سفارتونو د خبريالانو لپاره ډوډۍ کولو څخه دا ثابتېږي چې دواړه غاړې په امریکا کې په سمه توګه د خپل تصویر ښودلو کوښښ کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف په بلیونونو ډالر مرسته کړې ده، خو ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن موندل کېدل او په مبینه توګه نورو ترهګرو ته پناه ورکولو د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې ده. که څه هم هندوستان د اسلام آباد او پاکستان په اړیکو نه دی خوشاله، خو په دې وروستیو کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تودو اړیکو د دیلی او واشنگټن ترمنځ د همکارۍ او زیاتېدلو ته امکانات برابر کړي دي. مجله لیکي په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې د غرمې ډوډۍ په محل پاکستانی چارواکو خبرلاند وویل چې امریکا د کشمیر پر مسله واضح څه نه وایي او هلته په روانو حالاتو خاموشه ده. بلخوا هندي چارواکو بیا پر پاکستان تور پور کړی چې لاسپوڅي وسلوالي ساتلي او خپله پالیسي د همدغه ترهګرو له لارې عملي کوي. فارن پالیسی مجلې لیکي سره لدې چې په ظاهره د هند او پاکستان ترمنځ حالات ترنګلي دي، خو مشاهد حسین سید واشنگتن کې خبرلان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د قامی امنیت سلاکارانو په تیرو درې ورځو کې دوه ځل د یو بل سره خبرې کړي تر څو حالات آرام کړي.
بشیر ګواخ راپور به اوریدونکو اوس راځو د استادانو نړیوالې ورځې ته چې پرون ونمانځل شو په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې چې په پاکستان او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې سکولونو باندې بریدونه کیږي او استادان د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دغه سیمو استادان وایي چې دوی په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجونه کړي دي، بیا هم حکومت د دې ستونزې نه دي هوارې کړي. تفصیل انیس اجمل راکړي.
د استادانو نړیواله ورځ د 1994 کال راهیسې لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې د لمانځلو موضوع استادانو ته اهمیت ورکول سره د هغې ژوند ته وده ورکول دي. په پاکستان کې ځینې استادان وایي چې په دغه هیواد کې هم د دې ورځې په مناسبت سره په مختلفو ځایونو کې پروګرامونه وشول. خدا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې استادان د خپل کار او مسئلو په اړه سوایي. د کوهاټ یونیورسيټي د ژورنالیزم څانګې چیرمن پرویز خان وایي په داسې حال کې چې د پاکستان په اکثرو سیمو کې استادان له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي، باید داسې قسمه ورځې ولمانځل شي چې د استادانو حوصله افزایي وکړل شي.
من ټیچر دی دا او تدې په حواله به دا ویل غواړم چې دا یو ډېر اهم ورځ ده، ځکه چې د استاد ریکګنیشن که زموږ په دې معاشري کې نه موږ ترقی نه شو کولای. او د ګورنمنت چې کوم خبره چې ګورم چې بهتري را روانه ده پاکستان کې، او دغه شان د نوې یونیورسيټي موږ شو او زموږ خلکو ته یو اپورچونټي ملاو شو چې یاره دا کم بیریئر کی هغه کاونټر کی شو ایجوکیشن. او بهتري لپاره کوششونه ضرور پکار دي. ریډ ټیپ هم دی، سیزن او دریږي، بیوروکراسي د لاسه کله کله سیزن چې کم دی اډی نه شي. خو به راځي دا نه شم ویل چې سیزن خراب طرف سره
دی. رستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپلو ترقیانو لپاره احتجاج وکړ. دغه سې څو ورځې وړاندې په پېښور کې هغو استادانو له تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد مظاهره وکړه چې په قبایلی سیمو کې په عرضي توګه برتی شوې دي. د قبایلی سیمو د وطن پال استادانو اتحادی یو مشر مرجان علی مومند وایي د پاکستان حکومت دوی ته هیڅ مراعات نه ورکوي.
زمونږ پاکستانیان نه دغه سلوک مونږ سره د حکومت نه د طرفه کیږي او بالکل چل تک مونږ ته کم سهولیات دي نو هغه د نشو برابر دي. مونږ تقریبا 2200 ملازمین سره په دلته ټول برابري بو ټوټل 1212 چې زمونږ اپګریډیشن شوی او په پاټا کې ته آل پاټا کې تاسو ته پته چې په اسلام آباد کې مونږ دوه میاشتې درنه ورکړه او هغه چې کوم دی هغه وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن هم وشو د هغې باوجود هم وشو مونږ پاټا کې دومره مشکلات دي.
د ګومل یونیورسيټي پخانی وایس چانسلر پروفیسر منصور اکبر کندی وایي د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو سره د سخکاری چې حکومت د استادې شوبا او تعلیم تل لپاره غورځولې دي. نوموړی زیاتوي
چین کوم دغه پاکستان کې غوډا سي نګلیکټډ سېکټر دا اوس کوم سکولینګ دې سکولانو ټیچرانو یو کوم پولیټیکل اپوینټمنټ سلې دي او دا خاص کر فاټا کې چې هغه علاقې کې کوم سکولان دي په لری علاقو کې سخت کلا سنر لکېږي سکولان خو یا به د غریب امیر کې فرق کم نه وو. دغه مدرسې ځکه جوړې سلې چې موږ پبلک سکولان ډېر خراب.
د مومند ایجنسی د استادانو اتحادی مشر سید محمد مومند بیا وایي د پاکستان حکومت باید د استادانو قربانیانې ومني او د اکتوبر په 5مه د استادانو ورځ لمانځلو سره نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا هیواد د تعلیم د پرمختیا لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
نو مسلې خود سم نه ختمې دي چې کم کم لګې ډېر مسلې خود اج چاهي په موجوده وخت د استادانو مسلې څنګه د پاتې د استادانو د اپګریډیشن څه مسله وه مسئلے.
د استادانو د دې غوښتنو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
د انیس اجمل راپور مو ورده اوریدونکو. سورزو سوات ته د لرغونی اثارو لپاره د پاکستان او اټلی شریک میشن ویلی دي چې په سوات کې د بازیرا په نوم د 3000 کال زوړ یو خار نخې نخانه موندلې دي چې د تیرو وختونو یو پرمختللی خار ګڼل کېده. له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکړي.
د اټلی دولت لرغونی آثارو تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازار نومې ځای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي چې اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندل شوی دی.
سو وی هاف د انډو گریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړی ده.
اند دات از د پیریود تو ویچ دیز وردینګ بای کرسوس روفوس ریفر تو.
د اټلی حکومت سره کار کوونکي د لرغونو آثارو یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازارې متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي.
اټ از ا کلچر اف ا سیټلمنت.
موجوده نوی آثارو موندو کې دوه سره مونږ ویلای شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آباد و بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې درې نیم زره کاله وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې اته نیم زره خلق اوسېدل او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو ته ډېر اهم شواهد ملاو شوی دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 میر ماون ټیکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوی او دی کې مونږ ته یو مهمه سیکه هم ترلاسه شوی چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی. بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوی دي.
په سواد
کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخې نخانی ښایي چې 3000 کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سټریپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغزي باندې حکومت نو دا د هغه یو صوبه و. نو چې کوم پورتری وس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي او دوی تم لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور مورده اوس وخت شوی دی. زمون د ونیز خبرونې مشالونه په مشالونه کې نن د پښتونخوا تاریخي کلی جلسې ته زو دغلته د بادشاہ خان د عدم تشدد د کاروان د ځلي مبارزینو د ژوند او زیار کیسه کوو. راځي چې وورو د نن مشالونه. ستړمشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د جلسې کلی د خدای خدمتگارو کیسه شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. جلسې د ثوابې ضلع د لاهور تحصیل یو زوړ او تاریخي کلی دی. دا کلی د ګندارا تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې لوی لوی شخصیات زیږولي دي چې د خپلې خاورې د ازادۍ، پرمختیا او حقونو لپاره مبارزه کړې ده او قربانۍ ورکړې دي. لیکوال او څېړنکار روحان یوسفزی د جلسې کلی پیژنګلو صدا سي کوي.
جلسې د دوه مشهور کلی عزیزي او د جنګيري او د ساده ترمنځ یو کلی دی چې خو بیا رزرو سره لګي او پتہ پہ بلا کے راجی بلا کے سمجھے نے دل پار کی کے ہٹکو اگے تے بلا کے مجھے تے پتہ بلا کے لے چھ دے جائیں گے نہ تر کولے پورے سب سوچ دی جلتا ہے تاریخ تعلق تے نگہ پلنڈ بتا سکدا ہوں میں چھ دی معلوم تاریخ کی سمجھے اگر 2000 قبل المسیح جلسه لفظ څنګه د سنسکرت څخه جل وی سړی دا او بوت او سړی وی سړی دا تر څو تعالی مو جلوی د خود تعالی بو دا څه خو موږ مخکې د خټکو د مغولو او د یوسفو ترمنځ کې کوم دغه شی وو هغه کې د دې کلی ډیرو خلکو چې کوم نه رول ادا کړو ایون چې دا ډیر وخت چې کوم نه د نمو د غنوی په دور کې راځي جېپال او دغه ځړای هغه دلته یادګارونه ستا
فهیم سرحدی په خپل اردو کتاب خدایي خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکلی دي چې کله باچا خان د پښتنو په وطن کې د خپل اصلاحي تحریک پیل وکړو نو د هغه پیغام د کلی ته هم ورسېد او د کلی سړو او ښځو دواړو ورسره د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته ملا وتړله. په دغه اړه روحان یوسف زی وایي ترڅو چې د خدایي
خدمتگار تحریک تعلق دی نو باچا خان چې کله اورنګ دلته راغلی او د مرغوز جلسه ولا په مرغوز جلسه ته ځنی او یک مقدار کلو پای کې مستان بابا دی شاد الله بابا دی دا هغه دور په لرا مان کا دی نو هغه چې بیا دا پیغام اورل او بیا رالن نو دا هغه دور نه تقریبا د 1930 نه بیا با قاعده دل ته کوم دی نو تنظیم جوړ شو د سر خوږی مدګارو پتی باچا خان سره کوم ممکن ته تنظیم زره راغلو راغی نه پسو زه مې جاته پټاګیا کې شو او دادی ډاګیا ته نه لږه واغه پیغام د تخریدو زمون کله سره له خزو ټول چې کوم دین او اکثریت دا په خدي خدمتګار تحریک یو او وخت په وخت شکر باندې راغلي دي جیرونه خپل دي زیادونه د بد شوي دي.
کله چې باچا خان بیا وروستو خپل تحریک نور هم منظم کو دلې د خدای خدمتګار تحریک نوم ورکون د پښتونخوا د نور سیمو په شان په جلسې کې لیکي هم تنظیم جوړ شو او د برتانوي راج نه د آزادې لپاره هلې ځلې پیل شوې. د دې پر دې عمل کې برتانوي ځواکونو ډېر کلی په خپل محاصره کې واخست او کور په کورې د لټون عملیات پیل کړه. د جلسې کلی ټول سړی په یو میدان کې راټول کړل شول او هغوی ته وویل شو چې خدای خدمتګار تحریک پرېږدي او معافي وغواړي. د کلی مولا هم خلکو ته وویل چې په ماپی غوښتو کې څه بد نشته خو خدای خدمتګارو د مولا خبره هم ونه منله. هغوی وویل چې مافي خو د ګناه غوښتل شي نو هغوی کومه ګناه کړې ده چې بخښنه یې وغواړي؟ که چېرې ازادي غوښتل ګناه وي نو دوی به دا ګناه بیا بیا کوي. روحان یوسفزی د دغه دور یوه کیسه داسې یادوي.
د هغه وخت نه دا تحریک د خدای خدمتګارو بچې ډېر عجیبه عجیبه کردارونه مو زه تاسو ته یو مثال درکوم. د شادالله بابا زموږ یو خدای خدمتګار وو او چې کله خو چې کوم رالو دلته د خلکو نه حضور غنم وړل او هغه خبر شو نو هغې یوازې توره راواخېسته او رالو او هغه تله کې خفقي خو چې دا د دې خلکو محنت دی د دې وینې او د خولې پیداوار دی دا خلک دغه شي مسبالي چې کوم دی مانه غنم وړي او دلته نه بسمله وړي په زور یې چې دغه وغلا بیا ټول خو یې خدمتګار او خلک راپورته شو هغه پوس چې کوم دی نو او هغه پولیس هغه پسپا شول. کاکاجي محمد اکبر یو کردار وو, مستان بابا یو کردار وو, وارستان بابا یو کردار وو, دورانی بابا یو کردار وو, فضل رحمان کاکا, گل رحمان کاکا او محبت خان کاکا او داسې بلا بے شمیر نمون دي چې دغه د خدای ډېرې زیاتې قربانۍ زیادونه د بچیو جیرونه په کلونو کلونو خوړلي وو.
فهیم سرحدی په خپل کتاب کې لیکي چې د دې انکار نه ورستو د کلی په سړو خوځو د ظلم او تشدد یو نوې لړۍ پیل شوه. د کلی د نوموړو خدای خدمتګارو فضل الرحمن بابا, محمد اکبر کاکا جی, مستان بابا او سنوبر کاکا نه کالی اوستل شو, په کټونو پورې وتړل شو او بیا ورته د دیرشو دیرشو کوړو سزا ورکړل شوه. فاغي بیا هم په خپل دریض قائم پاتې شو. باچا خان هم د دې کلی سره ډېره مینه لرله, د دغه ولس د قربانۍ او قدر یې کاوه او چې کله به ورته هم وخت ترلاسه شو نو جلسه تبا ورتلو. روحان یوسفزی د باچا خان جلسه ته د یو سفر خبره داسې کوي.
د باچا خان په لومړي راتګ کې زمينه زمونږ کلی ته کوم ماته معلومات کې نو دا په 1931 کې ښاکی راغلو چې کله دا تحریک څنګه شو. دلته چې کله غرادو نو زمونږ دلته په دې کلی کې یو بلکې زمونږ محله دا غیر محله رام دی خیل وي هغه حجره کې پروګرام نو دا ځکه مې یو دا غدیولا بابا هغوی د ډېرو خوشحالۍ نه باچا خان ته بډه لال کړو چې کله د روټۍ وخت شو او باچا خان ته پته ولګېده نو هغه ورته وي چې غنیلا زه دې ته نه یم زه غو تاسو له داسې شونه ختموم نو زه بالکل نه خورم نو مشران چې کوم خوی خدمتګار وو هغه ما ته پخپله دا کیسه کړې وه. هغه روټۍ ونه خوړه، هغه روټۍ ونه خوړه. ګوډي رحمان حجي صاحب ګوډي رحمان کاکا یو مینو هغه د کوره دغه راوړې پی راوړې وه، هغه پی سره روټۍ وخوړه. هغه ګډ غوښې ته هغه خوله ورنړه. دا د 1931-32 اړوندي ځل چې کله باچا خان راغلی وو، د هغې نه پس بیا نور ځل هم راغلی و. خو زما د یادو تر مخه چې کله ما باچا خان لیدلی وو، باچا خان زموږ کلي ته راغلی و، نو هغه بیا ته ویل چېرته وو. غالباً دا د دې بحث چې تر شي دغه دور خبر وو، د ضیاءالحق دور وو. د ضیاءالحق په دور کې په ادمزی محلي ورته وی په هغه جومات کې پروګرام وو، ویل چېر کې مونږ دغه کوو. په خپله داسې پرایمری سکول مو ولیکو، خو ما پکې نظم وویلو.
روحان سبزی نور وای چې باچا خان بکل هم جلسې تراتلو، نو د پښتنو په ټولنیز ژوند کې د اصلاح خبره به کوله. خلکو ته به ویل چې د نړۍ سره یو شان د تلو لپاره د زامنو سره سره باید خپل لونه هم سکولونو ته ولېږي او خپل منځي ترپګنې ختم کړي.
باچا خان مهمه خبره ده چې به په خپل کې د ترپګنې دشمنه د غلط رسمو او رواجونو متحد شي، چې په خلا شي یو بل سره مینه او اخلاص د جنگ جګړو نه زهار رواجونو نه د هغه د غنه چې هغه تاسو نقصان دی وي، او خاص کر څوک چې فائد شغاره لري زر کولو. زما یاسي چې دا خبره کوله چې دغه نه کومي چې شلون ملمانو مراشي نوم یو چرګلاله وي، چې یو ملمانو مراشي نوم یو چرګلاله وي، یو چې انا چه په وي مهرباني وکړه د خرچې کمی کوي په لاره چې په خپلو بچو باندې په ځینکو په لټانو باندې تعلیم وکړي، سکولونو ته دغه کوي، او په تعلیم باندې به ډېر زور راوړو، او په امن په مینه او محبت او ورورولۍ خبر ہے
فکر دے کہ منتخب خود کی تھی کمنے یہ مجھے شو اتحاد اتفاق میر پیدا سو اور روش پیدا سو مجھے خبر ہی بھائی. فهیم سرحدی په خپل کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکي چې کله د خدای خدمتگارو د مبارزې په نتیجه کې فرنګیان رخصت شو او په صوبه کې د قیوم خان وزارت جوړ شو، نو په خدای خدمتگارو ظلم زور لا ډیر شو. پولیس او پوځیانو په جلسې کلی کې د ډیرو خدای خدمتگارو کورونه لوټ کړل، او د هغې څاروي او د ضرورت نور سیزونه هم د ځان سره یوړل.
دی باچا خان زمون کلی ته راغله، زما چې یاسي د خپلې وګړي لوی جلی شو، اول جلی شو ته هغه وته بیا په استقبال کې تر څو کلی راوته د خپلې نه معنا باقاعده په قطار کې ولاړې وي. نو د یوازې دا نه چې هغه وخت کې یقینا چې سړو سره سره زمون د خدم چې کوم دی نه هغه وخت هغوی ته د تحریک په ډېرې ذات حساب کردار پکې ادا کړی دی. ډېر د بدمرغۍ وختونه هم پکې راغلي دي، خو دا چې محنت نه په خره چې کوم دی نو خپلو بچو خفالت کړی دی، زمیندارۍ کړې دي، کار وای کولو داسې پکې راغلي دي چې په پردي کور کې چې کوم دی نو خدمت کړی دی، په خپلو بچو باندې دغه باندې چې کوم دی نو هغوی روزنه هم کړې ده، هغه هم کړې ده. وایو دغه دی او ډېر پکې متاثر شوي هغې خلک پکې غریبانه چې کوم دی نو بیا بدمرغو سره او تکلیفونو سره پکې چې کوم دی نو مخ شوي.
اوردونکو هم دې سره زمونږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونې با د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.